برنامه یکساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمده.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن و اوریدونکو تاسې هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشان به تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا لاره له ایراني لوري سره د افغان مورچلونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولې او خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندې د لړت کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساعت ترمنځ په تېرو څو باندې دوه کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,325,380,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو له لارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپله ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقبره له دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالي مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د ولوارد رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې ولوارد رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسال هلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په یو اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهلي. کونړ او نورستان کې خلک وايي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
تاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونه کې مزان ته کالی نه دی کړی او نو کورانه ای ته دسه هم په گاوانه کې چې د غربت لامل کړيږي او زوري هیڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس دلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زیرمل مو د خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبري کی. د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وايي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندی کې د یوې محلي رادیو په خوانی مسول تر څو باندې یو سل ډیر شوز وبنتی راول ورسته خوش شو او یو بل خبريال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو. ول هغه سره د طالبانو د بد چلن راپورونه هم ورکړل شوې دي. په داسې حال کې دا چې طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیر سیشن به ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته، خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې المریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابې خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي، خو په روان مریض کال کې به چې لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نه نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنی لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جدي میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تموم کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړي د څه په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات سي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ سي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خوانی مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نور رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر حاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو، ویل سی چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیر سیشن به د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوریت نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدل چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچان وایي د پرله پسې وچکالوي له امله مالداري ډېر اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا ردوي او ویل دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمیر هغو کوچیانو سره چې لا هم دښته په دښته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو و خو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبد الله حد کوچه لا غزنی ولایت څخه
موږ نه یو څوک ټول پیسې لاس په مریض یو ار ورس لري یو څلور پنځم لري کی دا یو ښکاری په خاطر یی به او بو په خاطر او بو نسته او خلاصه هیڅ شی نه سمودګر به د مشکل سره مخامخ شو. درېم یې سمالونه وسمو مریض ار ورس مو کی جواری نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواری به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودیدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نو موړې وای د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یو دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداري ټول مې نتلې نیمای سره نم نه پوره کوي واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو به هم د پام نه رسوي ټول خلک به تعلیم پاتې ټول کوچان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیرونه کوم تقریبا یو نیم سلمي دي موږ فرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي و خو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم په توګه تقریبا لس نه لس نیم لري خپل کې اروزه د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانی ساغم دا چې ګران رانی سوچي کنجاره او جواره او دا شي کومه تر سره وو ته ډیره څه خبره وایي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي همي پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوری نظام کې مستقل ریاست موجود خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړي دي. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره سره ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړونکې، وژونکې او نه حلیدونکې شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یوه بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزه تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنې سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نور افراطی ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغه متقابل شخړې سبب شوی چې د اسرائیل د سرحد په دوړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوی ده. د هغه لنمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوش شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یک شنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,112 شو او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه شلام را سره یا سو ازادي رادیو او ری په داسې حال کې چې اختر ته محدودي ورځې پاتې دي، د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیا لا بیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې مزان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي، متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې مزان ته کالی نه دی کړي او نوم کورنۍ ته د سه هم په گاوان کې خلکو ځان تکالی نه دی کړي چې د غربت لامل کړيږي او زوري کې او هیڅ نشي کولای.
په زړه واخ موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دا غشل ډیر شو په یو بدر کوټ ته زموږ سبزي سودان کې مثال ته جامع او نورې سبزي او پیزا په توا ټول کو سر پرستی ما تر هغه راځي زه بچنګ نو خلکو ته کوم چیزان ته موږ کوم نور ته وسته.
احمد شریف راته ویل پلاری په تیرو جنگونو کې وژل شوی، په وینا چې په خوا به د پلار ملګرو خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي. اوس یې څوک د لاسنیوي نشته، نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاری د کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلو نه د بانډو نه، او دوسرا داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، او د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او لمک سره سي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساعته زموږ پر وي پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن پونجون او خوځو په ډیر شمیر محدودیتونه او بندیزونه لګیدلي، ترخوای ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې میرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم دله دي. د موسیقي اوریدل دي، خو دا چې اوس د خوښۍ مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقي ګټه اخلي، د نړیوال راپور د چي د افغانستان د بیا لبیل ولایتونو یو شمیر مرمنو وايي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي. دوی وايي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خبرولو ته هم اجازه نه ورکي. دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندري وايي او ځوانان ورته محلي نڅاکي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تاییدي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګول وروسي کاروزګار خښوي. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لاوریدو هم خود واخلي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودی او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیزه آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
پله میډیا او ود شاهد او مچ هم د سی وده او د یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خټي چې ما غدینه ویله لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څوک سان چې مخونه په تور په ټکرې او تور پردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وتلو دوا درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم وخصت او لزان سره یې وخصت او لاړه بیا ویل چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینې وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوخو مافلونو ل چوپتیا ما تکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغله نو زیاتره ولایتو کې یو په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنن باندې دوی په داری واجبان کله چې هغه یو کولای شي د مسکی یو حمله دایره څخه استفاده وکړي. خو بس دوی کې مو بس جشن کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر څو مکمل توګه نه ده باندې. خو
د کابل اوسیدونکو سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه څه د دوري اتن په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصونه کړم راش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅونکو له بازار دی و پلورونکي او پیرودونکو ترمز د خبرو یو برخه باورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار توت شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکل شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟
حال
به خاطر چی حال بیشتر میخره؟
موسیقی بنده.
خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړون کوي وای چې د هر دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانۍ ده. دایره د موسیقي د آلو لړلې د چی ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو لپوستیک جوړیده. خو د دایره غانو د پلورونکو په وینا اوس د آلا په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ستاسو لا پیغامونو
د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پر کړی ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې د غږ را سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته له تلا د وکړې چروغو او خوشاله بیاس او د صحت جامې به پر تن وې. زما خو یو نظر وو، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم مننه تاسو نه چې زمونږ پیغام خبروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
بله 00422114201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره لمر سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د پاڼې لارې باید خپور شي، تاسو ساسي غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو لرئ هغه تر رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ساسي په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعته خپرونو کې چې سلیروي ساعته دی په ویلا بیل وختونو کې درته خبر کړو. بیره مننه چې را سره یاستې. ملتیا مې کوي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. د مهمو خبرونو لنډیز، امروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبې تړلې وه. تیر شپه په امروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دا لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بند ده. د طالبانو ځن یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکي هم تر شخړې وروسته د سو ساتونکو لپاره نیولې وه، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویل. بلغاری د ایران د کوم رکونو یو چارواکی وايي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته وه. د خراسانی جنوبي ولایت د کوم رکونو عمومي مدیر محمد کوهګر پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,308,000 ډالر په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لس باندې 2,300 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څانګې په خپل ایک شبکې لیکلي چې د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادارت کړ چې ویلي یو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت ته تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګوماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیر چهارشنبه د اسناد او شواهدو وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځنیو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جونت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. ډیر مننه چې زموږ ملتیا کوي. اوس هم لجمن سره سم د لوبو میدان سپورتي خبرونه خبري کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. بختيار ساحل مو د لوبله میدانه و نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دېونې په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیګ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیک کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کال وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دویم نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریزه لیګ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزه او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونه پایل لدې کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي نو ځکه قراردادونه لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو یو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي. ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ چونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزي قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدی قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالمالک او زی اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او بیا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارګردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ په 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنی امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیګ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیګ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیګ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف 19 کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی 20 کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې تر سره کیږي. دغه سیالی یو مخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګوا کې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دا یو تشه ده. نو د هغې تشې د راکمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شل اوریزو سیالیو، نو په کار و چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
نېشنل ټي 20 دغه کپ سیدا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ لاره چولې ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم څنګه نه پاتې دي ورلد کپ نه موږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آی پی ایل کې مصروف دي او دا نور څه کوم زمونږ لوبغاړي پاتې دي دي ورلد کپ سکواډ ٹی 20 دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زمونږ سره د ځوانان د ټیلنټ موږ راخستې دي د 19 جام جهانی نه کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی هم موږ په دې ټورنمنټ کې چولې دي. دغه ګټه بدایي چې د ځوانان سي دي هغه د نېشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنمنټ کې دغه د تجربو نه ګټه واخلي او هغه کوم پریشر سي دی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانونو ان شاء الله هغه به دې نه ډیره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیګ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډله کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زای، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمدزی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمته، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زئی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زئی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواری کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولسته لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده. او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپل تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ حسم همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور به برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ لپاره لاخ چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیلو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړي او دغه سیلې راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم مهم دا ده چې د کرکټ وډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولی دی، نو ډېره زیات مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورده چې یاد لیک به د اپریل په شپاړسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په وویشتمه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې
روان روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوبه روانه دي یا الف لوبه لا چرته زي یا ایمرجنګ لوبه لا چرته روانه ده یا ملي ټیم چې ته لوبغاړي پکاريږي نو امکان دی ولر شي ډېر لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې ډېر د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې هغه دی یو یو ټیسټ نه سوی کولای کوم چې هغه د کرکټ تر ټولو مهم ریکوایرمنت ده نو د سپ کې موږ خبر شو چې ډېر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورساو 19 نه مور وړول ډېر د کسانو چې هغه 15 کول اتل واستي ورساو نو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهاري او برخه کې به خپر مختګ نشي کولای نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي نو د موږ د کرکټ اندی ته کو ګورو ډیر خوانه وسړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو اند ډیر روخره د پدغه لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه دی هغه دی د کرکټ دی وخت ته د لحاظ نه یو هغه فزیکی لحاظ نه او دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره وخت ته پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاندل
واقعیا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې یو پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینی شی هم فټنس دی کوي لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شی دی چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعیا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کوونکې لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا دا سیوای
فوکس ټول شان د بیټینګ د بولینګ د تقریبا 2014 افیشل کوچز د موږ سره نوروز د ریس جیم د نور لاس 2000 فیلډینګ د فټنس د اوس موږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو
تاسو د خوای د ډیر زړه سختونه کینو کیږي نه سخت غواړي او ډیر زیات خوند کوي یو بوند خوشاله په دې روزه کې موږ ته د سیاو کیم په لاره واچو نن ورځ موږ ګرون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو او سم جیم د ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچونې سرعت تر 55 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډل کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدل دی او د کرکټ اوګدا مخینه هم نه لري هغه واز د ولست ای سی ال ای کړي وی چې د لکنو لوبډل لوري په 2022 زیګدس کال کې و پیرل شو هغه د ای پی ایل په تیر کال کې زکه ون لوبې د چټپی شوی او بیا لا ټورنمنت بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندستان د دیودار ټراپی په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډل کې واخیست شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې لامل یو ور بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راوړاو نو موړې سکل یو ور بیا لکنو لوبډلې لزان سره وساته او دا ځلې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوب کې د خپل شټکه توپا چونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وو وش منډي ورکړي او پنجاب ته ماته ورکړه ماینګ یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالي کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپا چونه وکړه هغه د اپریل په 2 منټه د رویل چیلنجر بنگلور پر وړاندې لا خلوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډه په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 155.8 تر رسیدو د کرکټ سارون کې د یاد توپا چون کې مهمه ځانګړنه ګړنه دا بولی چې هغه په پرله پسې توګه 155 کیلومتر فی ساعت توپا چونه کوي خاغلی یادو ته د ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکه توپا چونه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړي دا ریکارډ یې هم جوړ کړي چې په خپل لومړنۍ او دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپل درې وړ سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بیللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیگ کې د اتو افغان لوبغاړو لړډلې تر دې د راشد خان نور احمد نوید الحق او عظمت الله عمرزي لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یو سیالۍ کې یو عظمت الله عمرزي په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزي بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقي او رحمان الله ګوربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلي مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 په 2 لوبو کې 3 ګولونه وهلې دي. النصر لوبډلې د مارچ په 1 نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په 2 نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه وهله او سیالي یې وګټله. د غراز د روان اپریل میاشتې په 2 نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالي په اول نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په 2 پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویل ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیگ کې تر الهلال وروسته په 2 مقام کې ځای لري. اوس د خبرونه په 2 نیمای کې یو په دې برخه کې ځنګړي مرکه لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونه مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلیدونکو شلوريز لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکه میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زئی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټې مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې ووري
جار صاحب، خبرونه تستړی مشه. لومړی پښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شلوريز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او 28 اپریل به خلاصيږي. له خیر سره اخري فائنل به 28 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته وایلی شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصولو پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمستک کې کارکردګي کړې و ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د 19 کالنو بعض هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیک کې څو مر لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډلې څو سیالي کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. زونو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او بوس لوبډلونه. او ار یو لوبډله به مخکل دي چې پایلو به تلار پیدا کیه، اته لوبي به کوي، یو بل سره دوه ځلې لوبي کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکو شلوري نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې پلاره چولکی د مغولو لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو تولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړ سره سم مشکل نه لري او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړ ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، کچا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو. کدا چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، کدا چا حق نه کیږي هغه ته بقناد ورکو. نو فلهازا سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو. نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا غا پرفارمر است کوو نو غو سره بیا ظلم ده. سکال دوی پرفارمنس خنو نه تیر کال دوی فټنس فیل کو نو د دې وجه دو لوغار کې نه د انتخاب شوې ده.
جار سره د دې لیکتر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزه ته ستونزې پیدا کیږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي ولې شپږیزه نه پیاوړې کیږي؟
د شپږیزه لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوی، شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوی و. خو دا قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ راغلي چې تر څو موږ کولای شو نړیوال جام ته کوم روزنیز کیم دا او نړیوال جام لپاره خپل خچمتواله او سکون لوغړی چیل ته کور دن نه دي د ملي ټیم ټول لوغړی ګډون کوي تر څو خچمتواله وسی.
ازغری صاحب دا هم راته وایا ک په دې لیک کې کوم لوغړی خپل پرفورمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوړ شي.
بل یقینا دې کې شک نسته چې کوم داخلي لوب کېږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. پدې کغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو کوم شی ضرورت دی ټیم او هغه پرفارمنس وکي او ان شاء الله مونږ هغه ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چکیږي تر شا هدف هم دا وی چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډل ته ورکو. خوشبختانه په 15م د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چالتہ پنځه ورځنۍ لوبه کوي، یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې لپاره مونږ کوشش کوو چې په نېشنل ټي 20 کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځې قشتپې شل ورځې لوبه کې چې ښه پرفارمنس کوي. البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنت په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې کې چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټي 20 چې نېشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو خفل تریشن مونږ په شپږیز حکیم کوي شو چې د دینه په شپږیز کې هم لوبغاړي انتخاب کو.
جار صاحب ورسته پوښتنه لته سدا کوم چې د شپږیز لیگ په تړاو ویل شي چې دا لیگ بس سکل په اگست کې تر سره شي.
د شپږیز لیگ لپاره د اگست میاشتې کل سوي د خدای کول او په مغه میاشت کې به کیږي. البته کچې ته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې ورسته نسی ان شاء الله په اگست کې به کیږي.
ازغری صاحب تاسو نو ورسته پوښتنه دا ده چې کتا سي لدی لیگ دا مخه لرله چې د شلوريزه سیالي او لپاره غوړه لوبغاړي پیدا کړي، نو ولې مورته نوې ځوانان د لوبډل مشانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شلوريزه سیالیو کې چانس نه ورکوي، سمیع الله شینواره له 13 کلون رئیس په هیڅ لوبډل کې نشته، دغه سي ګلبدین نائب او د جب زدران هم
ګوري کې هر واد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دمسټیک لوبيږي. نو خو دوی دا مطلب نه دی دا ټول نېشنل ټیم ته بیا راضي بیرته هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهيم زادران دی کپتان دی د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر دی کپتنسی کړی دی د افغانستان په سطح، هم چنان اشمت کرن کپتان دی د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان دی. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده، موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي چې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. کاغه وانډي کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیزا سپورتي خبرونه هم دلته پاتې ورسېدله. ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانانا پانا ساشا مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانانا پانا ساشا زستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار 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 مائدہ مائدہ تاویگا جانانا پانا ساشا مین مین راشه مجنون یم لیلا شه پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه Pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان